پیو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړي اوري چې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلي او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی. د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت یې د مذاکراتو لپاره خنډ بللی، افغان چارواکو تند غبرګون ښودلی. په دې اړه هم راپور لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شبر اورو.
سیگار په افغانستان کې د سباندې څلور میلیارد ډالرو په ارزښت پروژې ضایع شوې یا بیکاره بللې. واشنگتن پر ریاض فشار راوستی چې د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي د قتل په قضیه کې نور اقدامات وکړي، او ملګري ملتونه وایي چې د یمن د قحطۍ د مخنیوي لپاره شوې مرستې کافي نه دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار وایي د 4.2 میلیارد ډالرو په ارزښت په افغانستان کې د امریکا په پیسو له جوړو شویو تاسیساتو یا کار نه اخیستل کیږي او بیا ضایع شوي دي. سیګار وایي چې د دې پروژو د رغونې پر مهال دې ته پاملرنه نه وه شوې چې آیا افغان حکومت دې تاسیساتو ته اړتیا لرله او آیا د هغو د ساتنې لپاره یې مالي او تخنیکي امکانات درلودل که نه. سیگار په یو راپور کې چې پرون خپور شو وویل دا پروژې چې ښوونځي، سړکونه، محبسونه، روغتونونه، پلونه، یو هوټل او د افغان ځواکونو تاسیسات پکې دي، لګښتې د امریکا دفاع وزارت، د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې یو اس ایډ او د بهرنیو چارو وزارت ورکړي یا کار نه دی ترې اخیستل شوی یا له ټاکلي هدف سره سمه استفاده نه ده ترې شوې یا سم نه دي ساتل شوي او یا ګرد سره ویجاړ شوي دي. خو برعکس له ټولو لګېدلو 8.1 میلیارد ډالرو څخه د سیګار په وینا یوازې د څه باندې 343 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړو شویو تاسیساتو وضعیت سم و. سیګار په افغانستان کې د امریکا د حکومت د بیا رغونې د لګښتونو د څرنګوالي په اړه وخت نا وخت راپورونه خپروي. د اوبو د تنظیم د چارو ملي اداره وایي په هلمند کې د کجکي د برېښنا د تولید بند د دویم فاز د رغونې چارې په سلو کې 20 پر مخ تللې دي. د دې ادارې ویاند نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د دغه بند دویم فاز د جوړولو چاره په چټکۍ سره روان دي چې تر 20 سلنه پورې چاره پر مخ تللې دي. په دغه فاز باندې به تر 209 میلیون امریکایي ډالر مصرف راځي. دغه بند به په ټوله کې د 105 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت ولري.
شغل خپلواک سیاتوی د کجکی د بند لومړی فاس د 150 میگاواټ او دویم فاس چې کار روان دی د 100 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د کجکی بند په پټوله کې د 1 میلیارد متر مکعب اوبو د زیرمه کولو وړتیا پیدا کړي. په متحد عرب اماراتو کې د افغانستان کرکټ لوبډلې د 500 لوبغاړو په سوځېدو تر اوسه 50 منډې جوړې کړې دي. دا لوبه نن سهار په ابوظبي کې د افغانستان په کوربهتوب پیل شوه. سهار په چا افغان کپتان اصغر ستانغزي وګټله او د بیټنګ پریکړه یې وکړه. تمه ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه ټیسټ لوبه د مارچ په 10 د ابوظبي پر همدې لوبغالي کې وشي. د افغانستان په لوبډله کې په نننۍ لوبه کې 4 نویو لوبغاړو ته چانس ورکړل شوی دی. د سر لوبغاړی عبدالملک، د منس بیټسمین منیر احمد او روتو پچونکی عبدالواسید راشد خان پر ځای لوبي شي. د راشد خان لاس ټپ شوی دی. متحده ایالاتونو پر سعودي عربستان فشار زیات کړی چې د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په قضیه کې نور اقدامات وکړي. د سپینې ماڼۍ په یوه استخباراتي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شو ویل شوي دي چې خاشقجي قتل سعودي ولیعهد محمد بن سلمان تایید کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند نیټ پرایس پرون وویل متحد ایالاتونو سعودي عربستان ته په ډاګه ویلي دي چې د خاشقجي وژنه لا هم امریکا ته د منلو وړ نه ده. شاغلی پرایس ویل امریکا له سعودي څخه غوښتي چې د خاشقجي د قاتلانو بانډ منحل کړي او د هیواد په بنسټونو کې سیستماتیک اصلاحات راولي. پر واشنگتن انتقادونه په زیاتېدو دي چې ولې په دې قضیه کې د بن سلمان پر ضد اقدام نه دی کړی. خو د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون دوشنبه په یوه خبري غونډه کې په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
له تاریخي پلوه د امریکا ولسمشرانو که ډیموکراتان و که جمهوری پال د هغو هیوادونو د حکومتي رهبرانو پر ضد اقدام نه دی کړی چې موږ ډیپلوماتیکې اړیکې ورسره لرو.
جمال خاشقچی د 2013 کال د اکتوبر په دوهمه نیټه د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته تر ننوتلو وروسته ترۍ تم شو او باور دادی چې هم هلته وشل شوی او مړی یې له منځه وړل شوی دی. ملګری ملتونه وایي هغه 1.1 میلیارد ډالر چې مرستندویو هیوادونو یې ژمنه کړې په یمن کې له قحطۍ سره د مبارزې لپاره کافي نه دي. انټونیو ګوتیرش پرون په یوه آنلاین غونډه کې له نړیوالو مرستندویانو د یمن لپاره د 3.5 میلیارد ډالرو د ځانګړي کولو غوښتنه وکړه. ملګری ملتونه وایي د یمن نیمایي نفوس چې 14 میلیونه وګړي دي له لوږې سره لاس او ګرېوان دی. حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي په 2014 کال کې پر پلازمېنه صنعا او د یمن د شمال پر سیمو ولکه ټینګه کړه. او روسي خبر دا چې د امریکا دفاع وزارت له اوکراین سره د 115 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړه. دفاع وزارت په یو بیان کې وویل په دې مرسته کې په وسلو سنبال د ګزمې دوه کښتۍ هم شامل دي چې اوکراین له هغو په کار اخیستو سره له خپل سمندري قلمرو څخه دفاع وکړی شي.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو پرون سره لیدلي او د اجنډا په موضوعګانو یې بحث کړی. په دې اړه هم راپور کې اورئ چې د طالبانو په دې خبره چې اوسنی حکومت د مذاکراتو لپاره خنډ بللی افغان چارواکو تند غبرګون وښود.
د طالبانو د شل کلن وحشت یوازې د همدې هدف لپاره و چې دوی واک ترلاسه کړي. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیږد مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي.
اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات نن پر روسیې بندیزونه لګوي. عامل یې په منتقد الکسی ناوالنی باندې د نوویچوک زهري ګازو کارول او د هغه بندي کول دي. په کونړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند ارمانجن دي.
ټرالی چلوم چې ورځ یو 500 روپۍ پورته ویسم ورکې هم همدې درې څلور کارم کې چې ټرالی ته راوتی وم.
بیا هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان او خطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د زلمی خلیلزاد له سفر سره سم پرون په دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ غونډه شوې. دواړه لوري وایي په پرونۍ غونډه کې د اجنډا پر موضوعګانو بحث شوی. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مرکچي پلاوی یو غړی وایي پرونۍ غونډه کې که څه هم اوږده وه ولی بې پایلې پای ته ورسېده، خو تمه ده چې دوی نن یا سبا یو ځل بیا سره د خبرو میز ته کښېني. دا غونډه داسې وخت کېږي چې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکچي پلاوي غړي امیر خان متقی د افغانستان د اوسني حکومت دوام د مذاکراتو لپاره یو خنډ بللی، خو جمهوري ریاست بیا تند غبرګون ښودلی او ویلی دي واک ته د رسېدو یوازینۍ لار ټاکنې دي. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته پام وکړئ.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي او طالب پلاوی یو ترمنځ تېره ورځ د قطر په دوحه کې غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د سولې خبرو د اجنډا د جوړېدو په اړه بحث شوی دی. د افغانستان د مرکچي پلاوی غړي فوزیه کوفي په خپله ټویټر پاڼه د دې غونډې له کېدو خبر ورکړی، خو ډېر جزئیات یې نه دي لیکلي. اما د مرکچي پلاوی یو بل غړي اولا فاروق مجروح ازادي راډیو ته وویل پرونۍ غونډه د اجنډا پر جوړېدو پرونۍ غونډه کې د اجنډا د جوړېدو په اړه باندې اوږده بحثونه وشول، خو پایله یې نه درلوده. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د مرکچي پلاوی دا غړی وایي نن یا هم سبا به یوې مطلوبې پایلې ته د رسېدو لپاره سره بیا دواړه لوري د خبرو میز ته کښېني. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم مني چې پرون دواړه لوري سره ناست دي. ښاغلي محمد نعیم د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په رالېږلي پیغام کې د پرون ورځې غونډه د اجنډا د جوړېدو لپاره د تیرو ناستو دوام وباله. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او طالبانو پلاوی داسې مهال د سولې خبرو میز ته کینی چې زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې هغه به هم نن د یو شمېر سیاسيونو سره وګوري. هغه پرون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي او یو شمېر نورو سیاسيونو سره وکتل او د افغانستان د سولې په اړه یې مهمې خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت نن هم په خپل ټویټر پاڼه د سیمې یو شمېر هیوادونو په ګډون د قطر پلازمینې دوحې ته د زلمی خلیلزاد په سفر خبر ورکړ او ویل چې خلیلزاد به په دې سفر کې د یو شمېر هغو هیوادونو له مشرانو سره چې ګټې په افغانستان کې په یوې عادلانه او سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. خو ستانکزی صاحب د دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې د راتلو لپاره هلې ځلې چې روانې دي په قطر کې میشته طالبانو رهبري یو ځل بیا د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له حکومت سره مخالفت ښودلی دی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مشر او د مرکزي پلاوی غړي امیر خان متقی د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون د یو کلنۍ مناسبت جوړې شوې غونډه کې ویلي چې د مذاکراتو پر مهال د اوسني حکومت دوام د منلو نه دی. دا هم ویلي دي چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی غواړي چې واک د سولې مذاکرات په سم ډول باندې مخته ولاړ شي باید واک لري. خو ارګ بیا د متقی د دې سرګندونو پر وړاندې سخت خبرګون ښودلی. د جمهور رئیس د ویان مستال د واخان مینپال د ښاغلي متقی د خبرو په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو د شلکلن وحشت یوازې د امدیا دفلبار و چې د واک ترلاسه کړي. د افغانستان خلک اساسي قانون لري او د واک د لیست مراحل په دې قانون کې واضح شوي دي چې هغه د افغانستان د خلکو رایه د ملت اراده او د دې ارادې پر اساس باندې له یو رژیم پورې بل رژیم پورې ته واک لیست مومي.
له دې وړاندې هم د افغانستان حکومت د طالبانو لخوا د موقت یا لنډمهالي حکومت د راتلو په مناسبت هغه مسایلو ته چې وړاندې ذکر شوي غبرون خودلی او جمهور رئیس غنی ویلي و تر هغه چې دا ژوندی طالبان به دا ونه ګوري چې په افغانستان کې لنډمهاله یا موقت حکومت راشي. طالب زیر
په قطر کې بین الافغاني خبري
سولې راتلونکي ده
زمون شبنلي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او وبینئ.
ازادي رادیو ته غواګاست په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په پم دې صفه هم دارنګ ک انټرنیټ ته لاسرسي لري د ازادي رادیو .org ویب پاڼه ته ورشئ او زموږ خبرونه واورئ. اوس هم یو مرکه لرو. طالبانو د افغانستان د حالات یو پیژندل شوی امریکایي شنونکی برنیت روبین وایي د امریکا طالبانو د تړون تطبیق په بشپړه توګه درېدلی. ښاغلی روبین دا خبره د ازادي راډیو له انګریزي وی پاڼې ګندارا سره په یو تفصیلي مرکه کې کړې. طالبانو د تړون ځینې لوی عیبونه هم ښاغلی روبین په ګوته کړې دي. په دې مرکه کې په همدې اواړوندو مسلو باندې د ازادي راډیو د ګندارا وی پاڼې ایډیټر ابوبکر صدیق له برنیت روبین سره مرکه کړې ده.
One year after the یو کال ورسته لاغه چې امریکا له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړه د تاسو په نظر دا تړون اوس په کوم حالت کې دی؟
At the moment the implementation of the agreement is completely stalled.
دا موږ خو د تړون تطبیق کامل اندریدلې ده. کغواړو او څنګه دا بنبست ماتیدلې شي دا نو له واشنگتن پر روانې پریکړې او په وړاندې د سیمې د هیوادونو د افغانستان د حکومت او طالبانو په خبرګون تړلې خبره ده. موږ پویږو چې په افغانستان کې تاوتریخواله په لویه کچه روان دي. په تیر بیا په خاري سیمو کې د وتلو څیرو هدفي وژنې روانې دي او لا هم په کلیوالي سیمو کې هم بمی چاودنې او بریدونه کیږي. البته دې ته په پام چې لویې انتحاري حملې نه دي شوې او طالبانو ترې ډډه کړې. خو ټینګار کوم چې ټول پویږو په افغانستان کې د سولې او تړون څنګه ښکاری او چوکاټ به څنګه وي. ځکه دا تړون څلور عناصر لري: د ځواکونو وتل، د ترګرو شبکو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول او تضمین، د لانجې سیاسي هواریا اوربند. څه چې دې پروسې وښوده دا دي چې سیاسي حل لاره څنګه ده.
In the
original agreement which had these four elements
po asli tarun ki che salur muhim barkh lari aw ta soy yadawana wakra loy nim gartyawe aw e bunat sadi zakha gano afghanano aw da daga tarun muntakidino hage masale ta ishara kawala che talibano der satar la sakral aw po badal ki ye der kam ta gada ke khoda hatta duyo aur band ham nawama
commit to a ceasefire.
Yes, well, I mean, I understand the feelings about a ceasefire, but if you study peace processes in wars between governments and insurgents.
پویګم چې د اوربان پاړه هیڅنګ ده خو که پټول نړۍ کې لورپ کو سره د حکومتونو د سولې پروسې مطالعه کړو اورپ کې هیڅ کله د خبرو په پیل کې په اوربان موافقه نه کوي کچیرته دا د کولمبیا سلوادور نیکاراګوا قضیه دي یا اوس کاند افغانستان مسله یاد کړو د تړون ایبونه د هغو نقیزو پایلې دي چې عملاً روان دي وضعیت یوازې د یو صنعت په ترلاسه کولو نشي بدلولی امریکا متحدو ایالتونو له تخنیکي پلوه ځینې ژمنې وکړې چې ښایي په اسانۍ پر ځای کړی شي لکه د ځواکونو ایستل او یا له اډو بهر د دغو ځواکونو بیا ځای پر ځای کول امریکا ځینې ژمنې کړي چې پکې پر طالبانو د بندیزونو بیا کتنه او د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره د سیاسي پروسې پیل دی طالبان په دې تمه دي چې بندیزونه ترې لرې کیږي خو امریکا د دغه کار وعده نه ده کړې همداراز د بندیانو خوشي کول چې د طالبانو لپاره ډیر مهم و هغه څه دي چې د امریکا حکومت یې ژمنه کړې خو دا کار د امریکا په لاس کې نه دی دا د افغانستان د حکومت په واک کې ده دا هغه لوی عیبونه ول پایله دا شوه چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړي نو د امریکا حکومت کولای شوی ووایي چې که هغوی نه غواړي له افغان حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي اړتیا یې نشته چې خبرې دوام پیدا کړي یا متحده ایالتونو ویلای شوی چې که مخکې ځی او موږ به هڅې کوو نه پوهیږم چې خلیلزاد طالبانو ته څه ویلي خو څه چې امریکا ورته ژمنه ده هغه دا دي چې د افغانستان حکومت باید خبرې مخته یوسي داسې حال کې چې د افغانستان حکومت هم حضور نه درلود اصلي دلایل همدا و چې د خبرو په پیل کې ډیر ځنډ منځته راغی افغان حکومت نه غوښتل چې د طالبانو بندیان خوشي کړي له بلې خوا په سختۍ د طالبانو ژمنې د تایید وړ دي یوازې استخبارات یې تاییدولی شي له تراګرو ګروپونو له هغې ډلې له القاعده سره د اړیکو پرې کول د طالبانو اصلي ژمنه وه او په صنعت کې هم یادونه شوې چې طالبان د القاعده جنګیالیو ته ووایي چې په افغانستان کې هغوی ته ځای نشته دا ډلې کوربتوب نه کوي روزنه نه ورکوي او اجازه نه ورکوي چې مالي سرچینو ته لاسرسی پیدا کړي له برنت روبین سره مو مرکه واورید ښاغلی روبین د افغانستان په اړه باندې بیلابیل لیکنې او مقالې لري او یو وتلی صاحب نظر دی
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه
په ننګرهار کې د نکلي لوښو تولید د پاکستانی تولید مخه نیولې ده د یادی فابریکې مسول خانولی نن ازادي راډیو ته وویل چې په فابریکه کې نوي زره امریکایي ډالره پانګونه کړي او له شاوخوا 15 کالو راهیسې په فعالیت پیل کړی چې لزګونه تنه ورسره په فنی او غیر فنی توګه په کار بوختي د ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ د سرکې سیمه کې د نکلي لوښو دغه تولیدي فابریکه سلویخت ډول نکلي لوښي تولیدوي چې په دې توګه د پاکستانی نکلي تولیداتو مخه نیولې ده خاغلی خانولی زیاتوي چې پخوا به دا لوښي په ډیره سختۍ له پاکستان څخه راوارېدېدل خو اوس له نیکه مرغه دا لوښي دلته تولیدېږي او د ننګرهار د 22 ولسوالیو په ګډون کونړ لغمان کابل خوست غزنی او نور ولایتونو ته هم خپل تولیدات صادروي د یادې فابریکې مسؤول امنیتي او برېښنایي ستونزې د خامو موادو نشتوالی او د یو سم او مناسب ځای نشتون د ستونزو په توګه یادوي په بدخشان ولایت کې د پور او سپما کلیوالي ټولنې جوړې شولې د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې د کلیوالي اقتصاد د پیاوړتیا ملي پروګرام د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې د پور او سپما 15 کلیوالي ټولنې جوړې کړې دي نوموړي دغه شان وویل چې په دې ولسوالۍ کې د سپما ګروپونه د سلر وشت کلیوالي مېرمنو په غړیتوب جوړې کړې دي دغه پروګرام خزو ته فرصت برابروي سو د سپما لاري اقتصادي ځان بسیني ته ورسیږي د هدوونې د چ په دی ولسوالۍ کې 15 سپما ګروپونو ته د ټولنو د تشکیل او د تولیدي ګروپونو د جوړولو په اړه هم روزنه ورکړل شوې ده او د کابل په شازده سره کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ سلويخت کوله یوه یورو 290 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 116 افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ شپته پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ دیرش پوله، زر هندي روپۍ 1.08 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.28 افغانۍ.
تاکل شوی چې اروپایي ټولنه او د امریکا متحده ایالات نن پر روسیې بندیزونه ولګوي. ځینو سرچینو ویلي دغه بندیزونه د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی چې اوس په روسیه کې زندانی دی په قضیه کې پر ښکېلو چارواکو لګول کیږي. اروپایي ټولنې له دې مخکې هم د ناوالنی په خاطر پر موسکو یو لړ بندیزونه لګولي وو، خو د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره به لومړی ځل وي چې په دې اړه اقدام کوي. تفصیل نوریاس نوری راکوي.
ټاکل شوی چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی د مسموم کېدو او زندانی کېدو په خاطر نن ګډ اقدامات وکړي. اروپایي ډیپلوماتیکو سرچینو پرون وویل چې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو د روسیې عدلي او د قانون د تنفیذ پر څلورو جګپوړو چارواکو چې د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په دوسیه کې لاس درلود بندیزونه تایید کړي دي. نوموړی اوس په زندان کې دی. په عین حال کې د امریکا د ولسمشر جو بایډن د ادارې دو سرچینو رویترز او سی این این ته ویلي چې متحده ایالات په پام کې لري چې د ناوالنی د مسموم کېدو د پیښې په خاطر د روسیې په وړاندې اقدام وکړي. ناوالنی د تیر کال په اګست میاشت کې په نوواچک زهرجنو موادو چې په پخواني شوروي اتحاد کې تولیدېدل او د پوځي هدفونو لپاره ترې کار اخیستل کېږي مسموم شوی و چې وروسته د درملنې لپاره جرمني ته ولاړ. په دې اړه چې متحده ایالات به د روسیې په وړاندې څه اقدام کوي او هغه به کله اعلانوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې د ازادي راډیو پوښتنې ته سم ځواب ورنکړ، خو یوازې دومره وویل چې متحده ایالات له مخکې بندیزونه نه افشا کوي. دو اروپایي سرچینو د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي چې پر هغو روسي چارواکو چې اروپایي ټولنې په دغو نویو بندیزونو کې په نښه کړي نومونه به یې وروسته له هغې چې هغه بندیزونه چې د دې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د تېرې اونۍ په ترڅ کې پرې موافقه کړې وه تایید شي، د دې ټولنې په رسمي ژورنال کې خپاره شي. دغو سرچینو هغه راپورونه چې له مخکې د دغو څلورو لوړپوړو روسي چارواکو نومونه په ډاګه کړي تایید کړل. په دوی کې د روسیې د زندانونو د فدرالي ادارې مشر الکساندر کلاشنیکوف، د روسیې د تحقیقاتو د کمیټې مشر الکساندر باستریکین، لوی څارنوال ایګور کراسنوف او د ملي ګارډ رئیس ویکتور زولوتوف شامل دي. اروپایي ټولنې له دې مخکې هم تیر کال چې کله الکسی ناوالنی مسموم شو پر روسیې بندیزونه ولګول، خو هغه مهال د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه پیښه له پامه وغورځوله او روسیې ته یې د سزا ورکولو کوم اقدام ونه کړ. د بایډن ادارې نه دي ویلي چې په مشخص ډول د ناوالنی د مسموم کېدو د مسلې په تړاو به د روسیې په وړاندې څه ډول اقدامات کوي. ښایي د امریکا بندیزونه د مسموم کېدو له مسلې پرته د سایبیري حملو چې روسیه پرې تورنه شوې، د امریکا په ډیموکراسۍ کې د دې هېواد د لاسوهنې او نورو تخریبي فعالیتونو په خاطر هم پر موسکو ولګول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کونړ کې په شاقه کارونو بوخت ماشومان د تعلیم او آرام ژوند درمنجن دي. په کونړ کې سلګونه کم عمره ماشومان شاقه کارونه کوي. سیمه ای چارواکي وایي د یتیمو او بې سرپرسته ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره څلور روزنتونونه لري، خو د یتیمانو او بېوسو ماشومانو شمیر زیات او اسانتیاوې کمې دي. په دې اړه پام وکړئ. د غره پورته
د کونړ مرکز اسدآباد اړوند شهیدانو څلور لارې کې هر ورځ په لسګونو کم عمره هلکان د خپلو لاسي کراچیو ترڅنګ د مزدورۍ او کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په نیت ولاړ وي. فهیم شاوخوا دولس کاله عمر لري. نری جامې په تنو شلیدلې، پلاستیکي بوټانې په پښو دي. اوس د مازیګر درې بجې دي، خو فهیم لا د غرمې ډوډۍ نه ده خوړلې. و چې شونډې او په وږې ګېډه د مزدورۍ په لټه کې دي. لسکلن شفیع الله هم لاسی کراچی چلبی وای پلار ناروغ دی او بلچو کې د غټي وټی نشته، نو ار دې چې له سهار تر ماخامه پر دې پیټي وچلبی. د هغه په خبره چې ماخام کور تلاشي ستړی ستومان به وجدي درد کوي.
پلار میں نقشان کٹ کے پروت دے پمڑائی در دے منگا کٹالی دے رشتے شی او مقام سے منگا کمپیوٹر ادران ادران چلا شو خوب نہ راضی دے د سټډیو چې ستایو لګی چوک مینو نشتایو د ډاټول کور ما تر افغاړه دی
د فهیم او شفیع الله په څیر په سلګونو بې وسه ماشومان شته چې ورته د کورنیو د نفقې پیدا کولو درانه پیټي په غاړه دي او همدې لپاره له خپل توان څو برابره زیات شاقه کارونه کوي. نه کلن صدیق الله د وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی دی، اوس د اسدآباد په هوټل کې مزدوري کوي. کوچنۍ مټي د غوړو کاسو وینځلو ته رابډ وهلي. وایي
هوټل کې شاګردي کوي
دوی ټول خونځي ته د تګ او د علم په ګاڼه د سنبالېدو هیله لري، خو غریبي او مزدوري د امیدونو پوره کېدو په وړاندې غټ خنډونه دي. صدیق الله وایي
زم غواړم چې دا خلک رواني پاک له پاک لاسونه دي وړو مکتب ته رواني هم دا لاسونه موږ هم پاک وخت دي چې مکتب له لاس په دې هوټل نه لاس دې کالو لاس اولی دي مجبوریم دا کور کې څنګه لرو چې هم نه لرو.
په کونړ کې حکومتي چارواکي هم وایي چې په مرکز اسدآباد ولسوالیو کې په سلګونو کوچني ماشومان په بیلابیلو شاقه کارونو بوختي. د دوی په خبره چې څوک له غرونو درانه پنډونه راوړي، څوک په بازارونو کې په هوټلونو او دوکانونو کې شاقه کارونه کوي، او څوک په لاسي کراچیو کې د خلکو بارونه وړي. په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی تاولا نوري ازادي راډیو ته وویل
په مرکز اسدآباد کې 125 ماشومان په شاقه کارونو کې مصروف سي، چې د څوکۍ په ولسوالۍ کې هلته 200 کسان په شاقه کارۍ کې مصروف دي، چې هغه د غره نه لرګي راوړل دي، پټي اوبه کول دي، اوبه راوړل دي. په بازارونو کې د تنکۍ ځوانانو ماشومانو لاس ګاډي چلول دي، او یا دکاندارانو سره مختلفو شاقه کارونو کې مصروف دي.
مولوی تاولا نوري وای د یتیمو او بیوسو ماشومانو د روزنې او پالنې لپاره یې 4 روزنتونونه جوړ کړي دي چې پکې په سلګونو ماشومان زده کړې کوي. عطاالله نوري زیاتوي چې د روانو جنګونو او بیروزګارۍ له امله د هرې ورځې په تېرېدو د مجبورو او بېوسو ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی، یو ستر اړه ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون مې پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولې. اوس هم د خلکو غږونه دراوړو.
تاسو لا پیغامونو
مرويت اخلاقیم د هلمند ولایت مسافر واتس سلام موږ یو همداستون ز د ناوی پر برابر ده چې د ډیر هدا پرې بلارې باندې د ملکانو نو تر ډیر هدا پرې زمو د ناوی کسان بیا چې د ډیر ګون سلون سره مخامخ کې خصوصا اوله مل دوار صداي د پولیسي وګړي په هیڅ پښتنه لرو چې دا غلای د ملکان پر مخ به اخلاص کړي چې فلارې سره د جوړ خلک مریضان لري د ډیر ګون سلون سره مخامخ دي. په هلمند هم دغه وکیل صاحبانو دغه یولاره ورته یو ازادي راځي دغه نو پیغام د منیم نشر کی وسلام احترام.
السلام علیکم، یو تن معلوم د کونړ ولایت نه خبرې کوم. زما پیغام د کونړ ولایت والی سره ده. د 1999 کال د مادولینو معاشات چې دا تقریبا د حمل شروع چې د ور په حمل کې معاشور کوم حمل نه تر دې پورې چې اسد سمبوله کې معاشونه ورکړي نیم معاشونه ورکړل تقریبا د 300 کروڑ کسان د مادولینو د لیست نه تیر شوي دي. د چې کندلارې په دې خاطر زما پیغام والی سره ته ورسوي. په دې من کې اتحادیم جوړ شو یو اتحادیم جوړ شو د خو د امیریت باندې کار کوي هر ولایت کې چې اتحادی جوړیږي هغه امیریت نه حق واړي خدای د وختلو ظرفیت نه لري وسته
حاجی شیراسان د کنړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نن تاسو ته په تماس کې زتمنو دا چې غازی آباد ډېر زیاتې اوبه لري مګر زمکې شړې پرتې دي وعدې یې نشته دی نهرونه پکې نشته دی او دولت تر اوسه پورې یو میتر واده نه ده جوړه کړې خلک ته ګټه واخلي ټولې للمې ځمکې دي او اوبه پران له بهېږي سیند ته بهېږي تاسو نه مې دا هیله ده چې دا زمونږ اواز لوړ کړو چارواکو ته ورسوي چې دا زمونږ مشکل حل او فصل کې دا به مو ډېره مهرباني السلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې احمد شیبرنه لاند خبرونه اورو
افغان ځواکونو د کاپسا په نجراب ولسوالۍ کې د القاعده شبکې د څلورو غړیو د وژل کېدو خبر ورکړ دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې نن وویل چې دا کسان په افغانیه دره کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا د حکومت د ځانګړي سر مفتش دفتر یا سیګار وایي د 4.2 میلیارد ډالرو په ارزښت په افغانستان کې د امریکا په پیسو له جوړو شویو تاسیساتو یا کار نه دی اخیستل نه اخیستل کیږي او یا ضایع شوي دي په متحد عربي اماراتو کې د افغانستان کرکټ لوبډلې له زیمبابوې سره په ټیسټ لوبه کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو 50 منډې جوړې کړې دي اوس ته ډوډۍ وقفه ده واشنگتن پر سعودي چارواکو فشار زیات کړی چې د خبریال جمال خاشقچی د وژنې په قضیه کې نور اقدامات وکړي ملګر ملتونه وایي هغه 1.1 میلیارد ډالر چې مرستندوی هیوادونو یې ژمنه کړې په یمن کې له قحطۍ سره د مبارزې لپاره کافي نه دي او د امریکا دفاع وزارت له اوکراین سره د 125 میلیونه ډالرو په ارزښت پوځي مرسته اعلان کړه
مننه کوم چې ازادي رادیو ته موږ نیولای کولای شي د خبرونو تفصیل له ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولای اوس هم اونیز بس 15 دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 15%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بس
سلامونه او خیر چاري اجمل اندي موضوع ازادي رادیو د دې ونې په 15 کې بحث کې مو هر کله کوم په دوه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې پر لاسلیک کال واوخت خو افغانستان ته د سولې د راوستلو په نوم د دې هوکړې په پایله کې لا سوله نه ده راغلي افغان حکومت او امریکایي چارواکي طالبان ملامتوي چې د هوکړې سره سمې تاوتریخوالی نه دی رقم کړی او همدارنګه بین الافغاني خبرو کې هم نرمخت نه دی خودلی طالبان بیا برعکس افغان حکومت د تاوتریخوالي په زیاتېدو تورنې او وایي چې د بین الافغاني خبرو په ترڅ کې د ورو پرمختګ پړه هم د افغان حکومت پر غاړه ده په عین حال کې افغان حکومت پر دې هوکړه د جو بایدن په مشرۍ د امریکا د نوې ادارې د بیا غور او بیا کتنې هرکلی کړی خو طالبان وایي دوی دې هوکړې ته ژمن پاتې دي ژمن به پاتې شي او تمه لري چې د امریکا نوې اداره به هم ورته ژمنه پاتې شي د دوهی له هوکړې وروسته تاوتریخوالی ولې او چا زیات کړ د قطر بین الافغاني خبرو کې ولې کوم محسوس پرمختګ ونشو طالبانو او افغان حکومت د دې هوکړې د بریالیتوب لپاره لخپل لورو کوم اقدامات کړي او په کومو کې ناغېړي کړي په دې او دې ته ورته نورو مسلو د بحث لپاره را سره د افغانستان د جمهوری ریاست ویان د واخان مینپال او د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق دي دا چې دواړو زموږ بلنه منلې مننه ترې کوو لومړی له خاغلی مینپال سره غږیږو او وروسته بیا خاغلی وسیق ته ورسو خاغلی مینپال تاسو ولې د دوهی پر تړون چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوه د بیا غور غوښتون کې او څه غواړي چې په دې تړون کې بدل شي
ډېر زیاته مننه ام سی تاسو سلامونه او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه د افغانستان د حکومت داری د توافق نامې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ امضا سو د ډېر واضح ولاوله هم موږ د توافق نامه غیر عملي او ناندرزه بلله او په دې کې ابهامات په دې کې یوازې یوه ترهګرۍ او تروریستي ډلې ته امتیازات او موږ په دې باور وو چې دا ډله شتلې د اسلام او د ناتو د شتون په بانه باندې افغان وژنه په شلو کلونو کې بې دریغه د دې وطن خلک او د دې وطن زیربنا ونړوله، بل هیڅ هدف نه درلود او دی له دغه هدف څخه نه اوړي او نه فکر تغیر کوي. دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولس وارزوله، بیلې دي چې امریکایي اړخ ته د اوربند تر هغه پورې ګټه ورسي، نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول. برعکس طالب د ناروا جګړې ته چې لا اوله هم موږ په دې باور وو چې دا د طالب د ملاتړو په دغه په سر کې پاکستان دی، یوازې د افغانستان د خلکو د افغانستان د نظام په وړاندې باندې دغه ته شدت ورکړي.
ښاغلی امین پال، په دې توافق کې په دې توافق کې په فایل کې زلمی خلیلزاد کابل ته ګڼ سفرونه کول، مخکې لدینه چې دا هوکړه لاسلیک کی او د کابل چارواکو سره ظاهرا ویل چې په همغږی دا توافق او هوکړه لاسلیک کړي، د ځکه خو افغان حکومت یو شمیر ژمنې هم د دې هوکړې له کبله عملي کړي.
کاملا موږ ویل چې په دا په یو ټول اساس نه دی، دغه لپاره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازې د دې پروسې د تسهیل لپاره ځینې ګامونه واخیستل او اندېښنې مو څرګندې کړې، اعتراضات مو وکړل، ځکه په هغه ورځ باندې کله چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دا توافقنامه لاسلیک کېدله، د ناتو سرمنشي او د امریکایي چارواکي په کابل کې وو، په آر کې وو، موږ په ډیرو وازو ټکو وویل چې دلته د طالب او د پاکستان رابطه چې د طالب اصلي کور دی دا نه د تعریف شوی، دلته تضمین ورکړل شوی نه دی په سیمه ییزه کچه باندې چې د سیمې هیوادونه به د ترهګرو روزنه پالنه او هلته پټنځایونه باندې نه ورکوي. د بندیانو د ډیر په بیړه خلاصېدو مخالفت مو وکړ، موږ په دې باندې باور وشي دا کسان چې یوازې هدف یې د افغانستان د خلکو د خپلو مسلمانانو ورونو وشل دي، بل هدف نه لري او دا بیرته هغه تاوتریخوالي ته ورګرځي او دا تروریستي افکار چې د دوی په وینه کې اخیستل شوي دي دا تغیر نه کوي. همدا شی و
ښاغلی مینه پال،
څه شي د افغانستان د خلکو د پر اساس باندې اوس
غواړم دا وپوښتم چې طالبان دا ردی چې ګوندې خوشی شوي بندیان دي جګړې ته ستانه شوي، دوی وایي چې هغه بندیان افغان حکومت په یوه او بله پلمه یو شمېر بیرته نیولی دي، آیا تاسو داسې کسان لیدلی دي چې هغه بندیان و خوشی شوي؟
طالب خدا هم نه مني چې د پتیرو شلو کلونو کې یوازې د افغانستان خلق وژلی دي، د افغانستان مخورې وژلی دي، ښوونځي او مکتبونه اړولی دي، وران کړی دی، پلونه او پلچکونه الوزولی دی. همدا اوس چې پر ارغنداب د کندهار پر ارغنداب باندې په ژړۍ او په پنجوایي کې کوم داورین دی او پر لشکرګاه باندې دوی یو وحشي هجوم ورودام د منی طالب خلک د ټولو جنایت سترګې پټوي
دی. معنا لرونکو
په دې باندې پوهی دي چې
د معنا لرونکو خبرو دی انتقاد شته دی، هم په طالبانو باندې کیږي او هم په حکومت باندې کیږي چې بین الافغاني خبرې د دغه هوکړې لکه په پایله کې پایل شوې چې یو ډیر ښه پرمختګ و د افغانانو لپاره، ځکه د افغان حکومت غوښتنه هم د بین الافغاني خبرو پایل و له طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پایل شوې. په طالبانو هم نیوکه دا ده چې بامانا خبرې چې واقعا یو حل ته ورسیږي نه دي پایل شوې، خو په افغان حکومت هم دا انتقاد شته دی چې د هیئت جوړښت دې ته په پام باندې چې واقعا دغه خبرو کې پرمختګ وشي نه دی، کمزوري اشخاص پکې دي، داسې انتقادونه شته دی. څومره تاسو له خپل لوري
د طالب له لیست سره پرتله کوي چې کوم لیست جامع دی، کوم متنوع دی، کوم د نوي افغانستان د پرمختللي افغانستان د یو ډیموکراټیک افغانستان شپږ کې ټول عذاب ټول فکرونه را یو ځای کړي، لشزو خطرنرو پوری تر ځوانانو پوری د تر علماو پوری د پارلمان تر غړو پوری لشکر کوم په دې برخه کې د افغانستان ټول خلک په هیډ شي جګړه طالب په کومه باندې د دوی پر خلاف باندې روانه کړي. طالب اصلا څه غواړي د طالب اصلن فکر څه دی په دې اړه باندې پوره وضاحت دی. ولې موږ د دې لپاره چې د افغانستان خلکو ته وسویو چې موږ هر ډول مذاکراتو ته په ټول اخلاص او صداقت باندې حاضر یو. تاسو د کله چې مذاکرات توقف سلو طالبان مو ولیدل چې چیرې ولاړل او د افغانستان مذاکراتي ټیم مو ولیدل چیرې ولاړې. تر هغه وروسته کله چې موږ دوم ځل مذاکراتو ته آماده سولو تاسو د دوی ډلې ولیدلې چې پر کومو هیوادونو باندې ګرځېدل د څه لپاره؟
حکومت د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبره کوي. موږ چې له طالبانو سره وخت نا وخت خبرې کوو هغوی بیا ورته ادعا کوي، دوی وایي چې دوی په ځینو ځایونو کې په دفاعي حالت کې دي او حکومت عملیات زیات کړي دي، په جګړې کې کمی نه دی راوستی. دغه د تاوتریخوالي پړه څومره تاسو ته متوجه ده او څومره طالب ته؟
ګورې د اورکم په ونې کې ټول مطبوعات ستاسې د راډیو په شمول او ستاسې د خبریالانو په شمول په اکثرو ولایتونو کې دي، جمع نور ملی او نړیوال مطبوعات، جمع د افغانستان ټول ملت شاهد و چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوای په کامل دغه حالت کې دفاعي حالت کې دا د طالب وحشت شي بډې دې ته مجبور کړو چې له دفاعي حالت فعال دفاعي حالت تر سوزه کوي. تشور دل شي پر لشکرګا باندې ارغل ورور په زرونو کورنۍ ماجری نه سولې ستاسې خبر یاده نه ده ته وخت پر وخت باندې دا یې خدای او بخشي چې دغه تروریستانو له لاس شهید سو گزارشونه ورکول. په ارغنده او په جړیو په پنجوایي د کندهار کې تاسو ولیدل چې تر اوسه پورې دې څه کوم غوبل او وحشت یې لري جوړ کړی، آیا دا مړ کړی دي؟ زه فکر کوم چې اوس د افغانستان ټولو خلکو ته دا معلومه سوله چې د طالب دا ناروا جګړه چې یوازې د افغانستان د خلکو د وژنې لپاره ناټو خارجي قوایو باندې ګرځولې، یوازې دا چې دین یې تعریف کړی دی او دین یوازې د خپلو خلکو د مسلمانو ورونو پر خلاف باندې دغه کړی دی، استعمال کړی دی، دغه د وژنې لپاره استعمال کړی دی، د افغانستان د ورانونې لپاره استعمال کړی دی، بل څه نشته. طالب ورځ پر ورځ باندې خپله ناوړه او وحشي څېره ننداري ته ځي، پر ورځ باندې د خلکو په منځ کې په نفرت سره مخامخ کیږي او دا د هغه نه باور دی پر سوله باندې.
مینه پال صاحب، اوس زلمی خلیلزاد وروسته لدی چې یو کال پوره شو دی د تړون څخه بیا تللی دی کابل ته، همدارنګا کې دوهې ته به هم لاړ شي، نورو سیمو ته هم سفرونه لري، ام بل افغان حکومت چارواکو سره ګوري، ام د طالب استازو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد به د خبرو یو نوی پړاو پایل کی. اوس دې په کابل کې دی، نه یوازې له زلمی خلیلزاد نه، د امریکا په نوی حکومت چې جو بایدن اوس ولسمشر دی، له دوی نه د دغه توافق په برخه کې د افغان حکومت غوښتنه مشخصه څه ده؟
زموږ غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. لومړی خو موږ او د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت ټول په دې باندې توافق لرو چې دا توافق نامه باید وارزول شي او دلته ډېر نقایص لري او په دې کې ځینې ابهامات شته او په دې کې هغه تعهدات چې طالب ورکړي وو د القاعده په شمول له نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د تاوتریخوالي د کموالي د افغانستان د خلکو پر وړاندې باندې د دې ناروا جګړې درېدنه د افغانستان د خلکو لپاره د دایمي او پایداره د دایمي او سرتاسري اوربند رامنځته کېدل هغه څه دي هغه تعهدات او توقعات چې د افغانستان حکومت او افغان ملت له دې توافقنامې درلودې. موږ به دا ارزو، موږ د ارزونې په درشل کې
باید افغاني خبرې یو ښه فرصت ګڼل کېدلی شي. مینه پال صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که راته ځواب راکړي، څومره په روانو بین الافغاني خبرو باور لري او له خپل پلوه څومره چمتو یې چې واقعا په دغه خبرو کې پرمختګ وشي؟
موږ په خپل ټیم په خپل مذاکراتي ټیم باندې باور لرو چې هغه د افغانستان د خلکو د اراده او د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر اساس باندې هلته له پوره اخلاص او پر صداقت سره تللی دی. وایي طالب چې یوه ژېره ډله ده او د پردیو په اشاره باندې د افغانستان د خلکو وژنې ته د افغانستان د نظام د نړولو لپاره یو غوټ کړی دی، د دوی په فکر کې او د دوی په اراده کې او د دوی په حرکاتو کې تر اوسه پورې د سولې لپاره تمایل ښودل شوی دی.
ورته خبره ورته خبره طالبانم کوي. مینپال صاحب مننه کوله تاسو نه. هغوی وایي چې افغان حکومت تر ډیره پورې چمتو نه دی. له تاسو ډیره زیاته مننه کوو چې په خپل ډیر بوخت وخت کې مو وخت راته
وویست. د ټول افغانستان کې معلومات وکړي ستاسو له لارې د ستاسو ټولو خبریالانو ته له هغوی څخه دا غوښتنه کوم چې لاړې شي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دې وګرځي او ودي وایي چې څوک د سولې اراده لري چا تاوتریخوالی ته ادامه ورکړي ده او څوک تاوتریخوالی کوي.
کور ودان سره تاسو سره بحث پای ته رسو. مننه درنکو. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق را سره ده. وسیق صاحب لمړی خدای وکړي چې له خغلی مینپال سره مو د موږ بحث اوریدلې د افغانستان د جمهور ریاست د ویان سره. د دوهی له تړون یو کال پوره شو. زلمی خلیلزاد یو اربیا سیمې ته تللی او ټاکل شوی د په کابل کې حمله چارواکو سره وګوري او همدارنګه د تاسو له استازو او مشرانو سره د طالب استازو او مشرانو سره خبرې وکړي. په تیر یو کال کې داسې کبیلا بیلې را پیل کو. یو شی چې ام نړیواله ټولنه ام بهرني هیوادونه ام خپل عام افغانان پریشان دي او نهیلي کړي دي. په لومړیو کې دغه سولې هوکړې ته هیله مند و. د تاوتریخوالي زیاتوالی دی. افغان حکومت پر طالبانو اچي چې دوی د هوکړې باوجود تاوتریخوالی زیات کړي. څه وایي تاسو؟
بله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ان صاحب تاسو ته او تاسو لاري د افغانستان مؤمن او عزیز ملت ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. او په پیل کې باید وایم چې تیره ورځ د افغانستان د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د اشغال د خاتمې د تړون د لاسلیک لومړی کلیزه وه او د هغې مبارکي ټول افغان ملت ته وایم. او ستاسو پوښتنې ته به راسم چې تاسو وویل د تاوتریخوالي لیکچه زیاته شوې ده. زما په نظر باندې د دوحې د تړون له لاسلیک وروسته د افغانستان اسلامي امارت خپلو ژمنو ته پابند پاته شوی ده او تر اوسه پورې د تړون څخه کومه تخطي نه ده ترسره کړې. او د په اصطلاح باندې د تاسو په اصطلاح باندې د جګړې د شدت کچه ډېره کمه شوې ده. تر دې مخکې پخوا تر تړون مخکې د افغانستان په ټولو برخو کې په ټولو ولایاتو کې او په ټولو ولسوالۍ کې په هماهنګ ډول باندې د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو له لوري عملیات ترسره کېدل او د دښمن په ټولو غټو او وړو مراکزو پر لویو لارو باندې د دې کاروانونه او په ټولو پوځي او نظامي مرکزونو د دې باندې حملې ترسره کېدلې. همدغسې ولایتونو ته سقوط ورکول کېدل. تاسې نمونې وینئ، د کندوز د ښار سقوط و، د غزني د ولایت سقوط و، همدغسې فراه او نورو سیمو کې. او د دې تر څنګ په ښاري سیمو کې د دښمن په مراکزو باندې به استشهادي او فدایي عملیات ترسره کېدل او غټ انفجارونه کېدل د دښمن په مرکزونو باندې. خو له تړون را وروسته دغه ټول عملیات درېدلې دي. ستري حملې نه دي سوي، فدایي عملیات نه دي.
ښاغلی وسیق، افغان حکومت او نورې ادارې وخت نا وخت وایي چې مثلا په کندهار کې، په ارغنداب او نورو سیمو کې جګړې زور واخیست. د کندوز شاوخوا سیمو کې جګړې زیاتې شولې. په هلمند کې له دغه توافق را وروسته پرله پسې جګړې وشولې، ډېر خلک کډوال شول او په ښارونو کې چاودنې، دغه هدفي چاودنې زیاتې شوې دي. ایا فکر کوئ په خارونو کې دغه تاوتری، په کابل ښار کې دغه هدفي وژنې او نور چې زیات شوي دي، د دې ټول تاوتریخوالي پړه افغان چارواکي ځینې نور فعالان وخت نا وخت په تاسو اچي؟
دا خبره ناسمه ده. دا مسؤلیت چې دوی موږ ته راځي کوي، ځکه چې دوی کوم اسناد او شواهد نه لري. موږ چې کله پر کوم ځای باندې حمله وکړو، زموږ مجاهدین چې چېرته د دښمن په مراکزو باندې حمله کوي یا د دوی په افرادو باندې حملې کوي، د هغوی مسؤلیت حتما مني. تاسو د کندوز و د هلمند و د کندهار خبره یاد کړله. هغه ځای کې چې چېرته عملیات ترسره شوي دي، هغه ټول زموږ عکس العمل و. یعنی د دښمن افرادو، هغو د ملکي خلکو، دولتي خلکو په مابین کې هلته پوستې جوړې کړې دي، قرارګاوي جوړې کړې دي، یا هغه سیمې چې مخکې د مجاهدینو په لاس کې وي هلته دوی عملیات را ایستلي دي، شوبلې او ټانګونه یې را ایستلي دي، بېرته یې د نیولو کوشش کړی ده. د هغو په عکس العمل کې، یعنی هغو ته بېرته د جواب ورکولو دپاره دغه عملیات په هلمند کې هم ترسره شول او په کندهار او په کندوز او په نورو ولایتونو کې هم جوابي عملیات ترسره شوي دي. هر ځای چې د دښمن تحرکات شوي دي،
مجاهدینو جواب ورکړی دی. ولی لدې څخه علاوه پر نور ځای باندې تهاجمي بریدونه نه دي سوي. په ار دغه د کندهار او د هلمند خبره ساتي یا دغه ځای کې ولسی خلک د دشمن له وجوده څخه ډېر زیات په تکلیف او د عملیات تدې لپاره تفسره سو چې دغه سیمه تصفیه سي او ولس دې له ضرر او تاوان او لزیان څخه خوندي سي. او یا په هغه سیمه کې سوي د چیرته چې دشمن عملیات کړي دي موږ کره شواهد او اسناد وړاندې کولای سو چې له دغه د تړون له راوروسته دشمن له موقع نه په استفاده باندې چې د مجاهدینو عملیات کم سوي دي دوی خپل تحرکات زیات کړي دي. ټول سیمه ته ځواکونه لېږي، امنیتي خلک لېږي، تاسو خپل نفوس په سیمو کې زیات دي. د نفوس د مخنیوي لپاره مجاهدینو عملیات ترسره کړي دي. ولی دا په دې معنی نه ده چې موږ عملیات زیات کړي دي یا له تړون څخه تخطي شوی ده.
ښاغلی وسیق، تاسو تمه لرئ چې افغان حکومت په زرګونو نور طالب بندیان هم خوشي کړي، خو حکومتي چارواکي دغه مخکې د جمهور رئیس ویان دواخان مینپال ادعا وکړله چې هغه بندیان چې دوی مخکې خوشي کړي دي یو شمېر بیرته جګړو ته ستانه شوي دي.
دا خبره بالکل ناسمه ده. یو خو باید ووایي چې کوم تړون چې لاسلیک شو په دې تړون کې دا خبره بالکل صراحتن یعنی کوم سند نشته لیکل شوی نه دی. هغه تړون که چېرې تاسو مطالعه کوئ او که زمایم هم مطالعه کوي په هغو کې دا خبره نه ده لیکل شوې چې کوم زندانیان چې آزادېږي هغه به بیا بېرته په جهادي فعالیتو کې برخه نه اخلي. ولی بیا هم د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه او ټولو مسؤلینو دغه وعده وکړه چې هغه بندیان چې له زندان څخه آزادېږي هغوی به بېرته د جګړو لیکو ته نه ځي. زه د دې لپاره تاسو ته یو ثبوت ورکوم چې دغه موارد هم راغلي دي چې ځینې زندانیان په بعضو برخو کې فعالیتونه شروع کړي دي، یعنی په یو مسؤلیت کې کېدای شي راشي. خو د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه له دې څخه کلک مخالفت کړی دی، یعنی هغوی ته بېرته سپارښتنه کړې ده چې هیڅ یو زنداني به په مسؤلیت کې تر هغو پورې نه راځي تر امر ثانی پورې. دوی باید لاړ شي، آرام وکړي، خپل درسونه ووایي، که څوک مریضانې تداوي وکړي، علاج وکړي، او که د چانوم په کوم لیست کې راغلی هغه باید اخراج شي. او زه معلومات لرم چې هغه ټول له دې لیست څخه وتلي دي، نه په کوم مسؤلیت کې راغلي دي تر اوسه پورې، او نه دغسې ثبوت څوک ورکولی شي. خو دغه رقم ارقام ډېر موجود دي، کوم زندانیان چې له زندان څخه آزاد شو بېرته د دښمن لخوا پر هغوی باندې حملې وسوې، چاپي وول شوې، په شهادت باندې ورسول شول، په فراه او کندوز او کابل او چاریکار په دې ځای کې موږ نمونې لرو او ثبت کړي دي، او بېرته له مقابل جهت سره شریکي کړي دي چې دغه زندانیان آزادي د پر خپلو کورونو باندې ناستي عادي ژوند ته دوام ورکوي، خو د دښمن لخوا تر حملو او چاپو لاندې نیول کیږي. دغه څه ثبوت دی چې ورکولای چې هغوی د بېرته په جګړو کې یا په جهادي فعالیتو کې برخه اخیستي وي.
احمد الله وسیق د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال. بل مسله چې ډیره مطرح ده، یو شی چې دغه توافق په پایله کې ورته ډیره هیله مندي په عمومي عوام افغانانو کې موجوده وه، په نړیوال کچه ورته موجوده وه، هغه د بین الافغاني خبرو پایل و، د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل. دغه خبرې پایل شوې، تر اوسه ډیر ورو پرمختګ کوي. وخت نا وخت د افغان حکومت هغه کوم هیئت چې برخه لري د دوی له څرګندونو او د افغان چارواکو له څرګندونو دا دعوی رابرسیره کیږي چې دوی وایي طالبان هیڅ انعطاف ته چمتو نه دي په دغه خبرو کې. دوی غواړي چې په بشپړه توګه ورته موږ دا ټول واک وسپارو، یعنی نرمښت نه ښیي. تاسو څومره رغنده خبرو ته ژمنې او په دې برخه کې واقعا هم داسې ده که نه؟ تاسو انعطاف ښودلی، نرمي مو ښودلی؟
بله ان صاحب، په دې باره کې کلش تفصیل ورکو. باید ووایم چې د افغانستان اسلامي امارت په مذاکراتو او ډیالوګ باندې دغه لري تعهد ورته لري او په هغه باندې قائل دي، او په افغاني مذاکراتو ته ژمن پاتې شوي دي او له پیله څخه دغه مذاکرات پیل شوي دي. او ژمنتیا یې په دې کې ده چې د بین الافغاني مذاکراتو دپاره اسلامی امارت تر ټولو لوړ پوړی ټیم وټاکئ چې په هغه کې د افغانستان د اسلامی امارت لوړ پوړو چارواکو ګډون لري، لکه د مولوی عبدالحکیم صاحب او دغسې مولوی عبدالکبیر صاحب او دغسې نور، یعنی د اسلامی امارت هغه لوړ پوړي چارواکي شیخ مولوی فرید صاحب هم داسې نور، دغه ټولې په مذاکراتي ټیم کې ځای کو، د دې دپاره چې هغوی بین الافغاني مذاکراتو ته او ډیالوګ ته ژمن دي او تعهد ورته لري. او تر دې وړاندې بین الافغاني مذاکراتو اوس هم دوام لري، مخکې هم د ځینو
معذرو په وجه باندې څه تعطیل رالی او ځندېدلی به وي. دغه دوې درې ورځې مړاندې تاسې واورېدل چې بېرته بین افغاني مذاکرات او د دې د تخنیکي ټیمونو تر مابینځ ناستې بېرته پیل شوې او لید کاسې اوسو د دواړو ټیمونو مشرانو څوره دې وړاندې خپلو کې سره ولیدل او په دې باندې به بحث کوي چې د ایجنډا پر موضوعاتو باندې غور وکړي او په دې ټینګار وسي چې دغو ناستو ته به دوام ورکوي. دا چې د مقابل طرف همیشه تبلیغات کوي او دې موقع څخه استفاده کوي اصلا دې دې ته تیار نه دي او په دې کې هماهنګي کمه ده او دې خپل د خبرو ته ژمن نه دي او د دې اکثره کړي دا غواړي چې دغه د سولې پروسه او دغه د مذاکراتو جریان دغه له بنبست سره مخامخ شي او په دې کې خنډونه را پیدا کړي. تاسو وینئ د امر الله صالح خبري اوري د حمدالله مهیب او د نورو چارواکو چې هغه وخت نا وخت دغه سي سرګندونی کوي چې هغه خپل د دې باعث کیږي چې دغه د مذاکرات جریان له بنبست سره مخامخ شي. زه په ډاډ سره ویلی سم اسلامي امارت بین الافغاني مذاکرات تجمن ده او
هغه له وسیق کده سلن راته وایي تاسو د خبرو په پایله کې شراکت ته چمتو یې ځکه یو لویه برخه په افغانستان کې بیلابیلې ډلې ګوندونه خلک کېدی شي چې د طالبانو مخالف اوسي چمتو یې چې له دغو سره شراکت ولري په راتلونکي واک او قدرت کې؟
د راتلونکي واک او د شرکت خبره به وروسته یې ځکه چې په اول پیل کې بین الافغاني مذاکرات کېږي او دغه بین الافغاني مذاکرات د دې لپاره دي چې موږ یو توافق ته ورسېدو او راتلونکي یو افغان شموله حکومت او نظام ولرو او په دې نظام کې ټول افغانان برخه ولري ځکه چې د افغانستان ټول قومونه سمتونه اقشار او دغه ټول د دې حق لري چې په یو نظام کې ګډ وي. نو د همدې دپاره دغه مذاکرات روان دي او دغه خبرې د همدې دپاره روان دي تر څو له دغې لارې څخه دغه جګړه یا پای پیدا کړي او وروسته موږ په یو افغان شموله اسلامي نظام باندې توافق ته ورسېږو.
مننه ښاغلی وسیق. زه غواړم وروستۍ پوښتنه وکړم، وخت راپسې په تمامېدو دی. امریکایي چارواکو خصوصا د امریکا نوې ادارې د بایډن ادارې ویلي دي چې دوی په دغه توافق باندې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی غور کوي. څو معلومه کې چې آیا طالبانو معنا لرونکي خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی کم کړي که نه، د دغه غور په اړه او د دغه بیان په اړه تاسو عکس العمل څه دی، څه تمه لرئ؟
د افغانستان د اسلامي امارت موقف زما په نظر باندې دا ده چې هغوی دا نظر لري چې دغه ترسره شوی توافق یا دا تړون چې ده دا د ټولو لورو په ګټه باندې ده، هم د امریکایي لوري او هم د اسلامي امارت او هم د ټول افغان ولس په ګټه باندې ده، ځکه چې په هغه کې ټول اړخونه څېړل شوي دي او تر اوسه پورې توافقنامې ته یا تړون ته د افغانستان د اسلامي امارت په تمامه معنا باندې ژمن پاتې شوی ده. له هغې ورځې چې تړون لاسلیک شوی ده، له هغه وروسته بیا پر خارجي ځواکونو باندې پر دوی باندې حملې نه دي ترسره شوي او همدغه څه دي چې کله کوم مراکز یا اډې تخلیقي په هغه وخت کې پر دوی باندې حمله نه ده شوي، ځکه چې موږ تعهد کړی ده دغه تعهد لمخې دغه ټولو ته مرجمن پاتې شوي. همدغه څه د زندانیانو خبره شوي او د 6000 زندانیانو ته 15000 به د کابل اداره آزادې وي او 10 تنه به اسلامي امارت آزادې وي. دغه ټول تر اوسه پورې شر روان دي، ولی جانب مقابل لدې څخه بار بار تخطي کړی ده او د دوی له لوري حملې ترسره شوي دي، ډرون حملې شوي دي، ځینې مخالفتونه شوي دي. بیا هم د افغانستان اسلامي امارت صبر کړی ده پر دغه تخطي باندې، د دې په خاطر باندې چې دغه تړون ته په خپل ځای باندې پاتې شي او دغه تړون د جګړې د پای لپاره تر ټولو یو ښه باعث.
دوستانو، دا دې ونی بحث هم دومره و. خپلو دواړو درنو میلمنو، دا افغانستان د جمهوری ریاست ویان د واخان مینپال او د طالبانو د فرهنګي چارو د کمیسون مرستیال احمد الله وسیق ته کور ودانې وایم. مننه ترې کوم چې ګډون را سره وکړ. تر بیا خې چاري.
ماشینه در آشنا دسترگی سر آشنا بیشان حسینه دولا منا منای گلی نازنینه دولا منا منای دولا منا منای آئے منا منای دسپو منسکینه گلی نازنینه دولا منا منای دولا منا منای دولا منا منای دولا منا منای